The Washington DC na da Voice of America Jiva Radio de
da Voice of America Jiva Radio da نن د دوشنبه ورځ کال 2023 د اپریل د میاشتې 15 مې نیټه ده. وخت سعودي په پاکستان کې د مازیګر شپږ، افغانستان کې 15 نیمې او دلته واشنگټن ډي سي کې د سهار 9 بجې دي. زه نصر کاکړ یم او دومبې مفهم راګرځوم تر دې اوسمهاله د مهمو خبرونو سرچکو ته. په پاکستان کې د روغتیا چارواکي وایي د کورونا وایرس نوې څپه په تیزی سره خپریږي. هلته په تیرو څلورویشت ساعتو کې تر 4000 زیات کسان په کورونا اخته شوي او 8000 مړه شوي دي. او هلته په هندوستان کې چارواکي وایي په یو ورځ کې تر 1,03,000 زیات کسان په کورونا اخته شوي او ممبئی کې لاک ډاون پر ځای کړی. لنن څخه به کرفیو هم لګوي. په پاکستان کې د حکومت مخالف ګوندونو ائتلاف پی ڈی ایم د خپل منځي اختلافاتو سره مخ شوی. د ائتلاف یو مشر شاهد خاقان عباسی و دوو مهمو ګوندونو پیپلز پارټي او عوامي نېشنل پارټي ته د سینټ په انتخاباتو کې د حکومت په لاره ګوند مرستې ترلاسه کولو باندې د وضاحت کولو نوټیسونه جاری کړي دي. او په افغانستان کې د ملي پخلاینې عالي شورا ویلي د هیواد سیاسي ګوندونو ورته د سولې لپاره ډېر وړاندیزونه ورکړي چې ارزونه یې کیږي او د ترکیې له غونډې مخکې به یوه متفقه طرحه او د سولې تګلاره جوړه کړي. هلته د دفاع وزارت ویلي د کندهار ارغنداب ولسوالۍ یې له طالب وسلوالو پاکه کړې ده. او اوس هم د دې خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د روغتیا چارواکي وایي د کورونا وایرس له دویمې څپې څخه د مرګونو شمیر په زیاتېدو دی او په تیرو څلورویشت ساعتو کې 43 نورو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی چې دا ډول هلته د مړو ټول ټال شمیر تر 14,800 زیات شوی دی. د کورونا د مخنیوي لپاره مرکزی اداره وایي په تیرو څلورویشت ساعتو کې 4,323 کسان په کورونا اخته شوي. په عین حال کې په پاکستان کې د هوابازی ادارې په هیواد کې دننه د مسافر الوتکو لپاره نوې لارښوونه جاري کړې. بلې خوا په هندوستان کې د روغتیا وزارت نن ویلي په یو ورځ کې د کورونا تر 1,03,000 زیات کیسونه رجسټر کړي دي چې سږ کال په یو ورځ کې دننه هلته دا تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې دي. ممبئی چې د هندوستان د اقتصاد مرکز او د مهاراشټرا ریاست مرکزی ښار دی هلته لاک ډاون لګول شوی او چارواکي وایي د ټول هیواد نیمایي ته نږدې کیسونه یوازې په مهاراشټرا کې رپورټ شوي دي. ریاستي وزیر نواب ملک ویلي لنن څخه به په ممبئی کې د شپې له 8 بجو څخه د سهار تر 9 بجو پورې کرفیو پر ځای کول شي. په بلوچستان کې د حکومتي ملازمانو احتجاج او کاربندیز نن ومروز هم جاری وو. دوی غوښتنه لري چې په تنخواګانو کې د 25% اضافه وسی. راپورونه وایي دغه ملازمانو نن په صوبه کې زیاتره مهمې لویې لارې تړلې وې چې له امله یې له کوټې څخه د پنجاب، سند او خیبر پښتونخوا لپاره تاګ را تاګ ماتله وو. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال ویلي که د حکومتي ملازمانو تنخواګانې ور زیاتې کړي نو د صوبې په خزانې به د 15 ارب روپیو نور زیات بار راسي. په پاکستان کې د حکومت مخالف ګوندونو ائتلاف یا پی ڈی ایم د ائتلاف و دوو نورو ګوندونو ته د وضاحت کولو نوټیسونه جاری کړي دي. دغه نوټیسونه چې د ائتلاف سیکرټري جنرال شاهد خاقان عباسی ځینې رسنیو ته لیږلي پکې پیپلز ګوند څخه وضاحت غوښتل شوی چې ولې یې له اتفاقي رایې پرته خپل د ګوند سید یوسف رضا ګیلانی په سینټ کې د مخالفو ګوندونو مشر وټاکي او د دې لپاره یې له حکومتي با پارټي څخه مرسته ترلاسه کړه. ورته نوټیس عوامي نېشنل ګوند ته هم ورکول شوی دی چې وایي د سید یوسف رضا ګیلانی او با پارټي سره مرسته کړې. هم نن د سینټ په غونډه کې د مخالفو ګوندونو 5 سینټرانو له مخالفه ائتلاف څخه لارې جلا کړې دي او و چیرمن ته د نورو چوکیو ورکولو غوښتنه کړې. خو پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند تر اوسه په دې باندې څه خبرګون نه دی ښودلی. د خیبر پښتونخوا په سوابه کې پولیس وایي د ناپیژاند وسلوالو په ډزو کې د ترګرۍ ضد عدالت یو جاج د هغه ماینه لور او لمسی وژل سوي دي. د پولیسو په وینا جاج آفتاب افریدي له سوات څخه اسلام آباد ته روان و چې د سوابه له انټرچینج سره نږدې په نقشه سو. هغه په سوات کې د ترګرۍ ضد عدالت جاج وو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شمالي وزیرستان د غلام خان بندر لاره څل پاسه او وکاله ورسته یو ځل بیا د خلکو د تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره پرانستل شوې ده. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر ویلي دغه لاره د تجارت لپاره یو اسانه او نږدې لار ده. د غلام خان بندر په 2014 کال کې تړل شوی و. په افغانستان کې د ملي پخلاینې عالي شورا ویلي 15 ګوندونو ورته د سولې لپاره 10 وړاندیزونه ورکړي دي. د شورا ویاند ویلي د ترکیه تر غونډې له مخه به دا ټول وړاندیزونه وارزوي او وروسته به د سولې لپاره و وړاندیزونو ته د پای بڼه ورکړي. په هغه هیواد کې سیاسي څېړونکي په حکومت او سیاسي ګوندونو غږ کړی چې د ترکیه په غونډه کې دي متفق وړاندیزونه او له دریځ سره ګډون وکړي. بلې لور د افغانستان د دفاع وزارت ویلي امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ له طالب وسلوالو څخه بشپړه پاکه کړې ده. د وزارت مرستیال فواد امان ویلي امنیتي ځواکونو په پنجوای ژړۍ او ارغنداب ولسوالیو کې طالبانو ته بې ساري مرګ ژوبله اړولې او په وینا یې تیرو 24 ساعتو کې د هیواد په 8 ولایتونو کې 110 وسلوال وژلي او 180 نور یې ټپیان کړي دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ته وګورئ. پاکستان کې د کرونا وایرس دریم چپه روانه ده چې په وجه حکومت یو شمیر بندیزونه لګولې دي او په نورو هم غور کوي. د کرونا وایرس د شمار شمیرو د ادارې NCOC د شمیرو تر مخه پاکستان کې په تیر سلی رښتو ساتو کې 15,000 زیات نور خلکو کې د غرنز مندل شوې ده او 3,000 ناروغان تیمړه شوي هم دي. د مړو مجموعي شمیر دا وخت 14,000 زیات دی او په ملک کې د کرونا وایرس د مثبت پیښو شره هم 10% ته رسیدلې ده. بلخوا ماهرین وایي چې د کرونا وایرس په دریمه چپه کې دغه وایرس په ماشومانو کې هم د تیزی سره خوریږي او ماهرین وایي که څه هم په ماشومانو کې د کرونا وایرس نه د مرګ شره ډیره کمه ده خو دوی د دې وایرس د خورېدو لوی سبب دي. د ریوه خبریال الیاس خان په تفصیلي ریپورت راکوي.
پاکستان کې د کرونا رنز دریمه چپه روانه ده چې له وجې حکومت یو شمیر بندیزونه لګولي او په نورو بندیزونو باندې هم سوچ کوي. پاکستان د نړیوال پروازونو راتګ باندې بندیزونه د روانې میاشتې 6 نیټې پورې غځولي او د حکومت وینا ده چې دا عارضي ګامې د روانو مستقل اقداماتو په رڼا کې اوچت کړي. د شهري هوا بازۍ وزارت لخوا خپور کړې شوې اعلامیه کې ویلي شوي چې د کرونا نوي قسم خورېدو له وجې 80 درجې په نوملړ کې شامل هیوادونو شمیره د 2022 زیاته کړې ده او د دې اطلاق په د اپریل 6 نیټې نه د اپریل 6 نیټې پورې وي. د مارچ 23 نه 15 اپریل پورې پر ځای کړې شوې اعلامیه کې ویلي شوي چې د 80 درجې هیوادونو نه راتلونکي مسافر په هیواد کې راننوتلو باندې مکمل بندیز دی. البته د اے درجه یا کټګوري اے کې شامل شل هیوادونو مسافرو ته به پاکستان ته راننوتلو نه وړاندې کرونا ټیسټ کول لازمی وي. د کرونا شمار شمیرو د سر ادارې NCOC تر مخه پاکستان کې په تیر یو شواروز کې په 15,000 او شل نورو خلکو کې دا رنز اومنتل شو. په تیرو سلیر شو ساعتو کې د دې رنز نه نور 3,000 ناروغان مړ شوي او د مړو مجموعي شمیر 14,321 رسیدلی. په ملک کې د کرونا مثبت پیښو شره تقریبا 10% ده او د کرونا فعال پیښې 2,221 ته رسیدلی او 15,906 ناروغان د دې رنځ نه تر دې دمه ښه شوي هم دي. د دې رنځ نه اغیزمن 3,568 ناروغان د انتهایی خیال ساتلو وارډونو کې داخل کړی شوي دي، کوم چې په ملک کې د کرونا رنځ شروع کېدو نه وروسته د ټولو نه زیاته شمېره ده. بل پلو ته په دریمه چپه کې کرونا رنس په ماشومانو کې په تیزی سره خوریږي او د ماهرینو وینا ده چې ماشومانو کې د مرګ شره د لوی په نسبت ډیره کمه ده خو دوی د کرونا رنس د خوریدو لوی سبب دی. صرف پایتخت اسلام آباد کې د کرونا نه اغیزمنه ماشومانو شمیره 15,426 ته رسیدلی. د اسلام آباد ډسټرکټ هیلت افسر ډاکټر زعیم ضیا مطبوعاتو ته ویلي
کیونکہ ایک ہی گھر کے اندر وائرس ہے، وائرس تو یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی عمر کتنی ہے، تو انفیکشن ریټ هغه همیشه سره
یو ماشوم هم دومره اغیزمن کیږي سمره چې یو لوی کس ولی چې په کور کې شتون لرونکي وایرس دا نه ګوري چې د دې ناروغ کس عمر څه دی. تدې ویناوه چې ماشومان د دې رنس ته خورېدو غټ سبب جوړېدای شي او که مور پلار احتیاط نه کوي نو دې وجنه هم د دې رنس پیښې بزیاتېږي. بلخوا د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود ویلي چې د تعلیمي ادارو د کولاولو یا بند ساتلو په اړه به پریکړه د راتلونکي نهه په ورځ د تعلیم صوبایي وزیرانو او د ان سی او سی په سلا سره کوي. او د پنجاب د صحت وزیر ډاکټر یاسمین راشد ویلي چې د سمارټ لاک ډاون اثرات راتلل پیل شوي او سر خار لاهور کې د مثبت په خوشمیره کې رو رو کمی را روان دي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دا د وایس اف امریکا ډیبا خبری خبرونه ده. د هندستان د صحت وزارت پرون د اتوار یا یکشنبه په ورځ ویلي وو چې په تیرو 24 ساعتو کې د کرونا وبا نه تقریبا 93,000 پیښونه زیات کیسونه ریکارډ کړي دي، چې سکال دا په هندستان کې په 24 ګنټو کې د کرونا وایرس کیسونو تر ټولو لویه شمېره ده. بلخوا د امریکا د جان هاپکنز یونیورسيټي د شمیرو تر مخه په هندستان کې تر دې دمه د کرونا وایرس د ټولو مثبتو کیسونو شمیر 200 میلیونو او 300 لکو ته رسیدلی دی، چې په دې سره په ټوله نړۍ کې د امریکا او برازیل نه پس هندستان په دریم نمبر راځي. بل اړخته په اکثرو ملکونو کې د کرونا وایرس د ویکسین عمل هم جاری دی او تمه کیږي چې د ویکسینو په اخیستو سره به کرونا وایرس کابو کړی شي. امریکا د جمعې په ورځ اعلان وکړو چې په نړۍ کې اولنی ملک شو چې 100 میلیون وګړو ته د کرونا مکمل ویکسینونه ولګول. اخوا په یورپی ملکونو کې د امریکا په نسبت د کرونا ویکسین پروګرامونه په تیزی سره نه عملي کیږي او د صحت د نړیوالې ادارې تر مخه د یورپ صرف 10% آبادۍ ته وسه پورې د کرونا ویکسین لاولنی یا یو خوراک ورکړی شوی دی. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت محمد اکرام راکوي.
د هندستان د صحت وزارت نن ویلي دوی د ټولو نه زیات د کورونا وایرس 1,03,000 او 2,500 پیښې ریکارډ کړي، چې روان کال په دغه ملک کې د ټولو نه زیات شمېره ده. د هندستان تر ټولو لوی اقتصادي ښار او د مهاراشتر سرخار ممبئی د کورونا وایرس د سختو بندیزونو لاندې دی. په مهاراشتر ریاست کې د هندستان د نیمې پورې د کورونا وایرس پیښې ریکارډ شوې دي. د دغه ریاست یو وزیر نواب ملک ویلي د ګل د ورځې نه به د ځای وخت مطابق تماسوتن 8 بجو نه تر د سحر 9 بجو پورې کرفیو وي او د نن ماښام نه به بازارونه، سینماګانې، رستورانتونه او د عبادت ځایونه بند وي. د امریکای جان هاپکنز یونیورسيټي د شمیرې تر مخه په دنیا کې د هندوستان نصیبا د کورونا وایرس پیښې په 2 ملکونو امریکا او برازیل کې زیاتې دي. هندوستان کې د کورونا وایرس نه د متاثر شوو خلکو شمیره د 2.5 میلیون نه زیاته شوې. په امریکا کې د کورونا وایرس نه د اغیزمن شوو خلکو شمیره 1.8 میلیونه او په برازیل کې 13 میلیونه ده. د جان هاپکنز یونیورسيټي د شمیرې تر مخه په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس نه د متاثر شوو خلکو شمیره 1.1 میلیونه 3,00,000 نه سیوا شوې او تر اوسه پورې د دې نه 2,08,000 نه زیات خلک مړه شوي دي. نړۍ کې د کورونا وایرس خلاف ویکسین زیات شوي کمپینونو باوجود د کورونا وایرس په پیښو کې د زیاتوالي له کبله د عیسایانو مذهبي تهوار ایسټر په موقع باندې په ټوله دنیا کې په میلیونونو خلک د تازه بندیزونو لاندې وو. امریکا تیر هفته اعلان کړو چې په اول ځل یې د 100 میلیون نه زیات خلکو ته د کورونا وایرس خلاف ویکسین لګولی دي. خو په امریکا کې په دومره شمېره کې د کورونا وایرس خلاف ویکسین لګولو باوجود د ملک په ځینو برخو کې د کورونا وایرس د پیښو په شمېره کې زیاتوالی روان دی. د امریکا په مقابله کې یورپی ملکونه د کورونا وایرس خلاف د ویکسین لګولو پروګرام تیزولو کې د مشکلاتو سره مخ دي. د صحت نړیواله اداره ورلد هیلت ارګنایزیشن وای د یورپ 10% آبادۍ ته تر اوسه پورې یو ویکسین ورکړل شوی او صرف 4% خلکو ته د ویکسین دوه خوراکونه ورکړل شوي دي. په یورپی ملکونو کې د کورونا وایرس خلاف ویکسین ورکولو کې د ورستوالي یو وجه د دغه ملکونو د دوایانو کمپنۍ استرازینیکا جوړ ویکسین باندې انحصار دی. د یورپ په ځینو ملکونو کې داسې رپورټونه مخکې تراغلي چې دغه کمپنۍ جوړ ویکسین لګولو له وجې د ځینو خلکو د بدن دننه په ځینو ځایونو کې وینه جمع شوې، خو استرازینیکا دغه رپورټونه رد کړي او د ویکسین او د وینې جمع کېدو کوم شواهد یې نه دي موندلي. خو بیا هم کینیډا، فرانس، جرمني او نیدرلینډز د زیات عمر خلکو ته دغه کمپنۍ ویکسین لګولو اجازه ورکړې ده. د برتانیې د دوایانو او د صحت خصمانی د سارنې ادارې په خلکو باندې زور راوړي چې د استرازینیکا کمپنۍ جوړ ویکسین لګول جاری وساتي، او ویلي دوی په دې یقیني نه دي چې ګینې دغه کمپنۍ د ویکسین د وجې د ځینې خلکو وینه جمع شوي، خو دا خبره یې منلې چې د استرازینیکا ویکسین لګوونکو دیرش کسانو په وینه کې کلاټس یا غوټې جوړېدو له کبله هغوی مړه شوي دي.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.com. ټوئیټر @voadiva.
د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نه د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه نه خوني غخبريږي. د پاکستان حکومت د هغه ماشومانو د پاره چې عمرونه د شپږو کالونو تر شپږسو کالو ترمنځ دي او دوی د غربت لوجي سکول ته نزي، نو داسې ماشومانو د پاره نقد رقم ورکولو فیصله کړې ده. د حکومتي شمیرو تر مخه د وخت کې 1.2 کروڑ په دې عمر کې ماشومان دي چې سکولونو نه بهر دي. ماهرین وای چې یوازې غربت په پاکستان کې ماشومان د تعلیم نه د محروم کولو وجه نه ده، بلکې د ډیرو ځایونو کې د تعلیمي ادارو نشواله هم د دې یو بنیادی وجه ده. د ډیوا خبریال اورنګزیب خان په تفصیلی ریپورت راکړي.
پاکستان حکومت د اغه ماشومان لپاره چې د سکولونو نه بهر دي د غوي تعلیم جاري ساتلو لپاره د مالی مرستو فیصله کړې ده. ماهرین د حکومت دغه فیصله ستاینه کوي، خو وايي دل د ماشومانو د سکولونو نه بهر پاتې کېدو او یوازنې وجه غربت نه دي، بلکې ډېر ځایونو کې تعلیمي دارو نشواله هم دي. د غربت د ختمې لپاره د حکومت لخوا پیل کړی شوی احساس پروګرام مشر او د وزیر اعظم صلاحکار ډاکټر سانیا نشتر دغه پروګرام منځوري ورکړې ده. د تر مخه اغه ماشومان چې عمر یې د شپږو کالونو شپږ کالو ترمنځ وي او د غریبۍ له وجې د تعلیم نشي ترلاسه کولی، نو داسې ماشومانو ته به حکومت نقد رقم ورکوي. د پروګرام تر مخه هغه جنکې چې عمر یې د شپږو نه شپږ کالو ترمنځ وي، حکومت به هغوی ته هر دریو میاشتو پس به 3000 روپۍ ورکوي او د عمر هلکانو ته 2500 روپۍ به ورکول کیږي او دا رقم به د داسې ماشومانو میندو ته به ملاویږي. د حکومتي شمیرو تر مخه د وخت په پاکستان کې 1.8 کروڑ ماشومان د سکولونو نه بهر دي. د تعلیم ماهر او پاکستان ایلائنس فار ساينس ادارې مشر عمر اورکزی د حکومت د فیصله ستاینه کړې ده. خدا هم وی چې یوازې غربت د ماشومانو د سکول نه بهر کې دوه وجه نه ده، بلکې پاکستان کې ډېرو ځایونو کې د سکولونو نشواله هم ده دی وجه ده. دغه شان چرته سکولونه موجود دي، هلته عمله نوي. عمر اورکزی وی چې حکومت د پاره به دا پروګرام پیل کولو کې مشکلات به ځکه هم وي چې تر اوسه حکومت سره هم مکمل شمیرې نشته چې څومره ماشومان د تعلیم نه محرومه دي. دغه شان دا به هم معلومول وی چې کوم کوم سیمو کې زیات ماشومان د پروګرام نه ګټه ترلاسه کولی شي. عمر اورکزی وی ولی
کې هر چرته د غربت خبره هم نه راځي، همیشه مشون پلار دا هم پختنه کوي چې ما سره دلته کې تعلیمي ادارې نشته. زه به تاسو ته مثال درکوم، په قبایلي اضلاع کې 73% جنکې یا 76% جنکې پرایمري نه بعد ډراپ آؤٹ کیږي، مطلب بیونګ پرایمري دا ډراپ آؤٹ شي. هغه به حداري چې هغه سره ایجوکیشن انسټیټیوشنز نشته، تعلیمي ادارې هغه سره نشته. څکه تعلیمي ادارې وی اته کې کټسټی نشته، مطلب سنگل استاد وی، سنگل سکول کې د شپږ کلاسونو وی سنگل استاد وی، او بیا اته کې بیسیک فسیلټیز مونږ سره نشته. دا ټول اخو وجوهات چې په صرف په غربت په دې باندې هم کار نه کیږي، موږ ته پکار دی چې موږ دلته کې تعلیمي ادارې جوړې کړو.
عمر اورکزی بیان تر مخه موجوده وخت یوازې خیبر پښتونخوا کې اوشت لکه ماشومان د سکولونو نه بهر دي او د کې زیات ماشومانو تعلق په خوانی کابلی سیمو سره دی. د پاکستان حکومت وایي چې دلته 1.8 کروڑ ماشومان د سکولونو نه بهر دي، خو یونیسف شمیره وایي چې پاکستان کې 2.8 کروڑ ماشومان د بنیادی تعلیم نه محروم دي. پاکستان تحریک انصاف حکومت چې کله جوړ شوی وو نو وزیر اعظم عمران خان اعلان کړی وو چې تعلیم لپاره به 15% برخه بجټ کې ایښودل کیږي، خو اوس هم پاکستان کې په بجټ کې د تعلیم او صحت برخه تر ټولو کمه ده.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ٹویٹر آئی ڈی دا @voadiva.
تاسو د وایس اف امریکا ڈیوا خبری خبرونه ته غوږی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی دی چې هغه یوازې په ملکی ستونزو قابو نشي موندلی او غواړي چې د ګرانۍ په شمول د خلکو ستونزې هواري کړي. اخوازای اوسیدونکو وای ګرانۍ خلک دومره ځپلی دي چې د عمران هغه وادي هېری کړي او د هغه په یو خبره هم یقین نه لري. حکومت وای کوشش کوي چې تر ټولو غټه د خلکو ستونزه ګرانۍ کنټرول کړي، خو ماهرین وای د حکومت سره د دې لپاره هیڅ پلان نشته او په راتلونکي وخت کې به ګرانۍ نوره هم زیاته شي. تفصیلی رپورٹ پہ دریوا خبریال ریاض حسین را کہی.
مہنگائی کو کنٹرول کریں، اگر اب یہ نہیں ہو سکتا تو پھر آپ جو ڈے فرسٹ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو گھبرانا نہیں ہے، پھر آپ ہمیں گھبرانے کی اجازت دیں.
پاکستان کی د سوشل میڈیا دلارے دغه ویډیو خبره شوې ده په کوم کې چې امرین قیوم د وزیر اعظم عمران خان سره د ټلیفون دلاري وایي ګرانی کنټرول کې کدا سي نه کیږي، نو بیا تاسو د مدیر هڅه خلکو ته وایي چې یریګې بنا بیا موږ له د ویری اجازه راکړي. دوی وایي د ګرانی له وجې ژوند ګران دي، د ماشومانو د سکولونو پیسونه ورکو یا د کورونو خرصونه پوره کړو. اوس خو د روپې قدر زیات شوی دی او د ډالر بیا راکمه شوې ده، خو بیا هم ګرانی مخ په وړاندې روانه ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د دونی مقالو راهسي په دې کوشش کې دي چې په ګرانه قابو بیا مومي. په قیمتونو د نظر ساتلو د پاره یې طریقې کار جوړ کړی دي او دا به ډیر زر په ټول هیواد کې عملی کړي. عمران خان وایي چې ملکی اقتصادي اشارې مثبت طرف روانې دي او د ویریدو هیڅ ضرورت نشته، خو بیا عام وګړي وایي اوس په ټولنه کې څوک هم د عمران خان په دغه تسلو ادبار نه کوي. په خیبر پښتونخوا کې ځایي اوسیدونکو عرفان الله وایي ګرانی دومره زیاته شوې ده چې د خلکو امید ختم شوې دي. د دې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خلکو سره د 1 کروڑ نو کرو 500 لک کورونو او بیا د 240 ڈالر ملک ته د واپس راوړلو دعوی کړی وي، خو اوس دې ګرانې د خلکو نه هغه ټولي وادي هم هېری کړی دي. دوی وایي څوک هم د هغوی په دې تسلو او وادو اعتبار نه کوي.
خلک د عمران خان دا کمی وادی چې دی یا اوس چې دی کوي دی ته په سنجیدګۍ سره نه ګوري. هغه کارکونان په یو سوچ او د پدې وادو او د پدې نارو باندې دی پاټه تر غلو دی له وټ ورکړو هغه هم نو امید شوی دی. اکستریم حد تک ګرانی رسیدلې ده. مزدور کار خلک دی، نوکر پیشه دی، هغه خپل ضرورتونه هم نشي پوره کولی.
د پاکستان د شمیرنې اداره وایي په مارچ کې ګرانی د پرورې په پرتلا 0.6% زیاته ده او دا ګرانی د 3.5% نه 9.1% تر رسیدلې ده. یاد اداره وایي 13 میاشت په مارچ کې په روزانه حساب د استعمال په شیانو یعنی د سنسیټیو پرایس انډیکس شرح 3.5% زیاته شوې ده او دا شرح د پرورې په میاشت کې 1.9% وه. حکومت څنګه کولی شي چې په دغه ګرانی کنټرول ترلاسه کړي؟ په دې حق لاده اقتصاد ماهر لحاظ علی صدا سوائی
حکومت سره دی وخت هیڅ قسم پالیسی نشته د هغه د وجنا د کرانه کاغو کور چې کوم دی دا ممکن نه، بلکې تاسو د آی ایم ایف سره چې کوم وعده شوی ده دا غي ته بعد د کرانه شرط د بجلی د بیلونو او په پټرولي مصنوعاتو د ټکسونو په شرح کې پراتوم کې دریو کالو کې نور هم دی.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان بیا دا خبره هم منی چې په ملک د توانای بی د زیاتوالي روپی قدر د کمی او د کرونا وباله عمله اقتصادي توان لوجه هم په قیمتونو اثر پریوته دي. خو دوی بیا وایي تیر حکومتونو په ګرانو بایو د توانایي چې کومه معاهده کړی دي د هغې په وجه هم قیمتونه زیاتیږي. د دې ترڅنګ حکومت داوا کوي چې په انتظامی سطح هم په مصنوعي ګرانه کنټرول ترلاسه کړي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اورئ.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شمالي وزیرستان د غلام خان بندر لارې چې د کال 2014 راهسي د هر قسمه تګ راتک د پاره ترل شوی، په لاول ځل په د افغانستان نه د سوداګرۍ گاډي میرانشا تر رسیدلې دي. د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر شاهد علي وای پروند اتوار یا یکشنبه پورس په 4 اپریل د میرانشا نه په درپخیل کې د سبزیانو او د میوو د کوزولو سيزونو د مرکز پرانیستای کړی ده. ویل شوی چې د افغانستان نه تجارتي گاډي به وس د میرانشاه منډه هوته راځي او د سوداګرۍ د ودی نورې لارې به هم ورسره خلاصې شي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شمالي وزیرستان د غلام خان بندر لارې چې د کلونو راهسې تړلې پرته وه، د روان کال فروری په وروستو کې د خلکو د تګ راتک او هر قسمه سوداګرۍ د پاره پرانستل شوې و. د ریوه خبريال عدنان بیتنی به تفصيلي ریپورت راکړي.
د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر شاهد علي وای پرون د اتوار په ورځ د میرانشاه په درپخیل کې د سبزیانو او میوو د کوزولو او خېژولو د مرکز پرانسته یې کړی ده. ویل شوی چې د افغانستان تجارتي گاډي به اوس د میرانشاه منډایانو تر راځي او د سوداګرۍ د ودی نورې لارې به ورسره خلاصې شي. مرستيال کمشنر ویلي صوبایي او مرکزی حکومت د افغانستان سره د اړخیز تجارت او ترانزیت ټریډ مهم ګڼي او د دې لپاره ټول وسایل په کار راوړي. د افغانستان د خوست ولایت د میوه او سبزیانو د منډای مشر نورشدین وای صف امریکا ډیوته او ویل دوی د پاکستان نه مالټي او نورې میوه افغانستان ته وړي او په دې ورسته کې چې د غلام خان لار د تګ راتک او سوداګرۍ د پرپرانستل شوی، هغه پر 2500 گاډي افغانستان لوري ته بوتللې دي. خو وای دا پنه کاله موده کې لومړي ځل دی چې د غلام خان په لار د افغانستان نه پاکستان ته گاډي واوړېدل. هغه ویل دوی په غلام خان پوله اوس هم د کسٹم مسله ده چې د پاکستان نه غلام خان په لار گاډي بوزي نو د 16000 تر 15000 روپۍ د کسٹم ټیکس پرې ورک هوي. بل دا چې دوی غواړي چې په پوله میشته سوداګرو ته د پاکستان اجازه ورکړي چې دوی په تذکره تګ راتګ کولای شي. هغه زیاته کړه چې د افغانستان سوداګر په تذکره تر میرانشاه پورې لاړ شي، هلته به خپل سودا وکړي، د دوی په ګټه به تبامیږي او د سربد دوه اړخیزه سوداګري هم شسی. هغه ویل که سوداګري و د مومن د شمالي وزیرستان او خوست سره د ګردیز او کابل پورې ټوله سیمه ته به د دې نه ګټه وي، ځکه چې د هغه په خبر د غلام خان د لارې تلونکي گاډي په یو ورځ کې تر کابل پورې رسیږي او په نور لار دغه سفر تر څلور ورځو پورې رسی.
چې په تذګیره لار خلاص شي، هم به میرمشاه آباد وي، هم به خوست آباد وي. تقریبا د اوس کېږي په داساس کال په څلور میاشت کې ما تقریبا 2500 گاډي د غلام خان په لار تکینو پاس کړی ده. ما هلته چې په سرګودا کې گاډی بډاخ کړه، بېګا به چې گاډی راووتله، سبا مزدیګر به په خوست کې ولاړ وم. او چې کله د خرلچۍ په لار گاډی روان کما، څلور ورځې کې نه رسیږي.
په میرانشاه کې د سوداګر او مشر عبدالله وایس افمری کارډیوت اویل د ضرب عذب عملیاتو وروسته سوداګر تش لاس پاتې شوی دی او د غلام خان بندر د لارې پرانستل د دوی د یوازنې غوښتنه وه، چې نه یوازې د سوداګرو بلکې د علاقې خلکو هم غوښتنه کوله، ځکه چې د سیمې زیاتره خلک هم د دغه لارې ګټه وټه کوي. هغه وویل دوی غواړي چې په پوله د ډرایورانو سره سوداګرو ته هم د تلو راتلو اجازه ورکړی شي، ځکه چې په ټلیفون او خپل د موجودګۍ په وزودا کې ډیر فرق وي. هغه زیاته کړه دوی په غلام خان بندر د ویزې د اسانتیا غوښتنه کوي چې دواړو غاړو تګ راتګ اسان شي. عبدالله په پوله او په شمالي وزیرستان کې د امنیت د ټینګښت او د بینک د نظام جوړولو غوښتنه هم وکړه. نوموړي اول د ضرب عذب عملیات وروسته د علاقې سوداګرو هر څه د لاسه ورکړي وو او اوس دغه لاره بیرته پرانستل شوه. نه یوازې سوداګر بلکې د علاقې د خلکو لپاره د خوشی خبره ده چې اقتصاد به ورسره ښه شي.
د لاګاولې چې کنسلګری جوړ شي چې افغانستان ته کوم خلک د دې ورځې دا غوښتنه مشکوي چې موږ ته په شناختي باندې اجازه ملاو شي افغانستان ته مستلای شي. په ډېر د غاپ واجه باندې ډېر مشکلات سره تجارت کوم د مخامخ تا کوم ګډر راځات څول د میرانشاه پره دغه په تجارت باندې ډېر ښه غیر ورداوی د سره تجارت ډېر پرمختګ او کروڑونو روپۍ ځان را ستل د کاروباریانو تک اوس ان شاء الله موږ په 2-3 کال شوه دا تجارت د وزیرستان عوامو په څیر د دغه سره وداري
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شمالي وزیرستان د غلام خان بندر لاره سیده کلونه را ستړلې پرته وه د روان کال فبراير په وروستۍ کې د خلکو تګ راتګ او هر ډول سوداګرۍ د پر پرانستل شوې و سوداګر وای د لاره د افغانستان سره د چمن تورخم او نور لار په پرتلا زیاته نږدې ده په سامان وړلو راوړلو مصرف کم راځي او وخت هم پرې کم لګي چې له عمله به ورسره د غلام خان په لاره د گاډو تګ راتګ هم اسه ورشي عدنان بیٹنای وی او ای دیوا
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی
د وایس اف امریکا جبر ریډیو د کډرمن اوریدونکو خبري خبرونه ته یو ریبیا هم شرح خلاص نن د دوشنبه ورځ کال 2023 د اپریل د میاشتې 15 منېټه ده وخت سعودي په پاکستان کې د ماشام شپږ نیمي افغانستان کې شپږ او د واشنگتن ډي سي کې د سهار نه نیمي بجې دي زه نصیر کا کړم او یو ورمو بیا پام راګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرچکو ته په پاکستان کې د روغتیا چارواکي وایي د کورونا وایرس نوې څپه په تیزی سره خوریږي هلته په تیرو څلورویشت ساعتو کې تر څلور زره زیات کسان په کورونا اخته شوي او اته څلوېښت مړه شوي دي او هلته په هندوستان کې چارواکي وایي په یوه ورځ کې تر یو لک درې زره زیات کسان په کورونا اخته شوي او ممبئی کې لاک ډاون پر ځای کړی لنن څخه به کرفیو هم لګوي په پاکستان کې د حکومت مخالفو ګوندونو ائتلاف پی ڈی ایم د خپل منځي اختلافات سره مخ شوی د ائتلاف یو مشر شاهد خاکان عباسی و دوه مهمو ګوندونو پیپلز پارټي او عوامي نېشنل پارټي ته د سېنات په انتخاباتو کې د حکومت په لاره ګوند مرستې ترلاسه کولو باندې د وضاحت کولو نوټیسونه جاری کړی دي او په افغانستان کې د ملي پخلاینې عالی شورا ویلي د هیواد سیاسي ګوندونو ورته د سولې لپاره ډېر وړاندیزونه ورکړي چې ارزونه یې کیږي او د ترکیې له غونډې مخکې به یوه متفقه طرحه او د سولې تګلاره جوړه کړي هلته د دفاع وزارت ویلي د کندهار ارغنداب ولسوالۍ له طالب وسلوالو پاکه کړې ده او اوس هم د دې خبرونو تفصیل په پاکستان کې د روغتیا چارواکي وایي د کورونا وایرس له دویمې څپې څخه د مرګونو شمیر په زیاتېدو دی او په تیرو څلورویشت ساعتو کې درې څلوېښت نورو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی چې دا ډول هلته د مړو ټول ټال شمیر تر څوارلس زره اته سوه زیات شوی دی د کورونا د مخنیوي لپاره مرکزی اداره وایي په تیرو څلورویشت ساعتو کې څلور زره درې سوه درویشت کسان په کورونا اخته شوي په عین حال کې په پاکستان کې د هوابازي ادارې په هیواد کې دننه د مسافر الوتکو لپاره نوې لارښوونه جاري کړې بلې خوا په هندوستان کې د روغتیا وزارت نن ویلي په یو ورځ کې د کورونا تر یو لک درې زره زیات کیسونه رجسټر کړي دي چې سږ کال په یو ورځ کې دننه هلته دا تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې دي ممبئی چې د هندوستان د اقتصاد مرکز او د مهاراشټرا ریاست مرکزی ښار دی هلته لاک ډاون لګول شوی او چارواکي وایي د ټول هیواد نیمایي ته نږدې کیسونه یوازې په مهاراشټرا کې رپورټ شوي دي ریاستی وزیر نواب ملک ویلی لنن څخه به په ممبئی کې د شپې له اتو بجو څخه د سهار تر وو بجو پورې کرفیو پر ځای کول سي په بلوچستان کې د حکومتي ملازمانو احتجاج او کاربندیز نن ومر وز هم جاری وو دوی غوښتنه لري چې په تنخواګانو کې د 15% اضافه وسی راپورونه وایي دغه ملازمانو نن په صوبه کې زیاتره مهمې لوی لارې تړلې وې چې له عمله له کوټې څخه د پنجاب سند او خیبر پښتونخوا لپاره تاګ را تاګ ماتل وو د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال ویلي که د حکومتي ملازمانو تنخواګانې ور زیاتې کړي نو د صوبې په خزانه به د 15 ارب روپیو نور زیات بار راسي په پاکستان کې د حکومت مخالفه ګوندونو ائتلاف یا پی ڈی ایم د ائتلاف و دوو نورو ګوندونو ته د وضاحت کولو نوټیسونه جاری کړي دي دغه نوټیسونه چې د ائتلاف سیکرټری جنرال شاهد خاکان عباسی ځینې رسنیو ته لیږلي پکې پیپلز ګوند څخه وضاحت غوښتل شوی چې ولې له اتفاقي رائے پرته خپل د ګوند سید یوسف رضا ګیلانی په سینټ کې د مخالفه ګوندونو مشر وټاکي او د دې لپاره له حکومتي با پارټي څخه مرسته ترلاسه کړه ورته نوټیس عوامي نشنل ګوند ته هم ورکول سوې دی چې وایي د سید یوسف رضا ګیلانی او باب پارټي سره مرسته کړې. هم نن د سېنات په غونډه کې د مخالفو ګوندونو 50 سېنټرانو له مخالفه ائتلاف څخه لارې جلا کړې دي او و چیرمن ته د نورو چوکیو ورکول غوښتنه کړې، خو پیپلز ګوند او عوامي نشنل ګوند تر اوسه په دې باندې څه خبرګون نه دی شوډلای. د خیبر پښتونخوا ته سبا به کې پولیس وای د ناپیژنده وسلوالو په ډزو کې د ترګرۍ ضد عدالت یو جج د هغه ماینا لور او لمسای وژل سوي دي. د پولیسو په وینا جج آفتاب افریدی له سوات څخه اسلام آباد ته روان و چې د سوابې له انټرچینج سره نږدې په نقشه سو. هغه په سوات کې د ترګرۍ ضد عدالت جج وو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شمالي وزیرستان د غلام خان بندر لاره څل پاسه او وکاله ورسته یو ځل بیا د خلکو د تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره پرانستل شوی ده. د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر ویلي د غلاره د تجارت لپاره یو اسانه او نږدې لار ده. د غلام خان بندر په 2014 کال کې تړل شوی وو. په افغانستان کې د ملي پخلاینې علي شورا ویلي 15 ګوندونو ورته د سولې لپاره 10 وړاندیزونه ورکړي دي. د شورا ویاند ویلي د ترکیه تر غونډې لمخه به دا ټول وړاندیزونه و ارزوي او ورسته به د سولې لپاره و وړاندیزونه ته د پای بڼه ورکړي. په هغه هیواد کې سیاسي څېړونکو په حکومت او سیاسي ګوندونو غږ کړی چې د ترکیه په غونډه کې دي متفق وړاندیزونه او لدریت سره ګډون وکړي. بلې لور د افغانستان د دفاع وزارت ویلي امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ له طالب وسلوالو څخه بشپړه پاکه کړې ده. د وزارت مرستيال فواد امان ویلي امنیتي ځواکونو په پنجوای، ژړې او ارغنداب ولسوالیو کې طالبانو ته بې ساري مرګ ژوبل اړولې او په وینا یې تیرو 24 ساعتو کې د هیواد په 8 ولایتونو کې 110 وسلوال وژلې او 180 نور یې ټپیان کړي دي.
د وایس اف امریکا دی وړي ډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وی او ای دی واخ پرونه دا زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی دا @voadiva.
دا د وایټ اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د وزیر اعظم عمران خان حکومت د نسکورولو د پاره جوړ د مخالفه ګوندونو ائتلاف پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ یا پی ڈی ایم کې خپل منځش خړې نوري زیاتی شوې دي او د پی ڈی ایم عمومي سیکرټری شاهد خاقان عباسی د عوامي نېشنل پارټي او د پیپلز ګوند د ائتلاف نور ګوندونو اندېښنو پر سر د سپیناوي نوټس هم جاری کړی دي. بل اړخته په سېنات کې د پی ڈی ایم دوه ډلې جوړې شوې دي، د مسلم لیگ نواز ګوند د سینیټ غړو د پیپلز ګوند یوسف رضا ګیلانی د مخالفو ډلو مشر منلونه انکار کړی دی. د دې خبريال پیر ولایت چاپی تفصیلی رپورت راکړي.
د ګولیا دوشنبه پورس اسلام آباد کې میډیا سره خبرو په وخت د پی ڈی ایم عمومي سکرټر شاهد خاقان عباسی د ائتلاف دو ګوندونو پیپلز پارټي او عوامي نشتل ګوند ته د سپیناوي نوټس جاری کولو په خلې کړی دی. د پی ڈی ایم د مشر په اجازت سره دواړو ګوندونو ته د واتس اپ د لارې نوټس جاری کړی شوې دي چې دواړو ګوندونو د پی ڈی ایم اندېښنو ته اوو روزو کې د نن خپل سپیناوي وکړي. د پیپلز ګوند په خواني وزیر اعظم او سینټ کې د مخالف ډلو مشر یوسف رضا ګیلانی دغه نوټس ترلاسه کېدو په خلې کړی دی. تیر کال ستمبر میاشت کې د وزیر اعظم عمران خان حکومت را غورځولو لپاره جوړ پی ڈی ایم کې دوه لوی سیاسي ګوندونه پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز کې د اړوند دینه د احتجاج د تګلارې په اړه واضح اختلافات وو. پیپلز ګوند پارلیمان کې د نننه د بے باوري د تحریک د لارې د عمران خان حکومت را غورځول غواړي، خو مسلم لیگ نواز ګوند او جمعیت علما اسلام فیډل د پارلیمان نه استفاګانو او اسلام آباد په احتجاجي لاریون د لارې دغه مقصد ترلاسه کولو کې باور لري. دړوان دنه د اختلاف کې بیا ډیر شدت پرستو کې د پیپلز پارټي لخوا سینټ کې د مخالف اړلو سوکې باندې د یوسف رضا ګیلانی ټاکلو په سر لا نور هم زیات شو. د دې وروسته دواړه ګوندونه پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز په یو بل باندې د فوزي اسټابلیشمنت سره د اړیکو او د عمران خان حکومت مټې مضبوطولو تورونه لګوي. نن نه پیل شوې د سینټ غونډه کې د مسلم لیگ نواز ګوند د سینټ غړو یوسف رضا ګیلانی باندې د فوزي اسټابلیشمنت پلوی باب ګوند اوټونه اغېستو تورونه تکرار کړي دي. د اعظم نذیر تارټ په مشرۍ کې د مسلم لیگ نواز ګوند د سینټ غړو یوسف رضا ګیلانی د مخالف اړلو مشر منلو نه هم انکار کړی دی. که څه هم شاید خاقان عباسی دا نه دی ویلي چې پیپلز پارټي او عوامي نشتل ګوند ته د سپیناوي نوټسو کې د دوی نه په کومه معامله سپیناوي غوښتل شوی دی. خو څېړونکي دا د یوسف رضا ګیلانی د مخالف اډلو مشر ټاکلو د معاملې سره تړي. په دې حقله د سیاسي چارو څېړونکي احمد بلال محبوب وی او اے ډیوا ته صدا سوایي.
ابھی اندر اگر ایسی بات ہوئی تھی ہمارے پیپلز پارٹی اور اے ایم پی دونوں کو ان پارٹیوں کو کسی نہ کسی طریقے سے منانا پڑے گا اگر اتحاد کو چلنا ہے.
آغا وای که پی ڈی ایم غونډه کې د مخالف اډلو مشر سوکې مسلم لیگ نواز ګوند ته ورکولو د پریکړې خبره رښتیا نو بیا عوامي نشتل پارټي او پیپلز ګوند ته په دې معاملې د پی ڈی ایم د نورو پارټیانو اندېښنې لري کول پکار دي. احمد بلال محبوب په خبره کې چرېدا سینې کېږي نو بیا د دې اتحاد موجوده شکل کې پاتې کېدل ډېر اګران اخکاری. عوامي نشتل ګوند د سینټ غړو هم د مخالف اډلو د سوکې لپاره یوسف رضا ګیلانی په حق کې رایه ورکړې وه. د پیپلز پارټي یوسف رضا ګیلانی او د مسلم لیگ نواز اعظم نظیم تارک په مشرۍ کې دواړه ډلې سینټ کې د مخالف اډلو د مشر لپاره په کار اکثریت لرلو دعوه کوي. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کې تللی او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com. ټوئیټر @voadiva.
دا د وایس اف امریکا دی خبری خبرونه ده. د افغانستان د ملي پخلاینې عالی شورا ویلي دي 15 ګوندونو د سولې دیش تر هیور ته وړاندې کړي دي. دا شورا وایي د ترکی تر ناستې وړاندې هڅه کوي دا ټول وګوري او بیا د سولې طرحې مسوده جوړه کړي. د مصالحتي عالی شورا ویاند وایي د استنبول ناستې ته د واحد طرحې په تیارولو کار کوي. اخوا سیاسي څېړنکاران په حکومت او سیاسي جریانونو غږ کوي چې د ترکی ناستې کې دي د واحد دریځ او طرحه سره ګډون وکړي. کتونکي د ملي مصالحتي عالی شورا له هغو سرګندونو هرکلی کوي چې په واحد دریځ به دغه ناسته کې ګډون کوي. سو افغانستان د اوسني بد حالت نه بهر او د سولې یو برخلیک معلوم شي. د ریوه خبریال حکمل روان په تفصیلي ریپورت راکوي.
د افغانستان ملي پخلاینې علي شورا ویلي 15 ګوندونو د سولې دیش طرحې ورته وړاندې کړي خو د ترکی تر ناستې وړاندې هڅې کوي دا ټولې وارزوي بیا د سولې طرحې مسوده جوړ کړي څو له یو واحد دریځ سره دغه ناسته کې ګډون وکړي. دا ناسته د مصالحې علي شورا د رهبرۍ کمیټې د سولې طرحې د مسوده توحید او جوړولو په مخه د ملي مصالحې علي شورا د رهبرۍ کمیټې د غړي محمد یونس کننی پور ریاست سپیدار مړی کې تر سره شوه. یاد شورا مسولینو ویلي په دې لیدنه کې سیاسي ګوندونو د مصالحې علي شورا د رهبرۍ کمیټې د غړو د مدني ټولنو غړو هیوادوالو وړاندې شوی طرحې بررسی کړي. د مصالحې علي شورا ویان فریدون خزون وایي تر اوسه 15 سیاسي ګوندونو د مصالحې علي شورا د رهبرۍ غړو خپل نظرونه او طرحې د کمیټې ته سپارلې چې پکې دیش طرحې شامل دي. خزون وویل
موږ امیدوار یو چې د ترکی تر ناستې پورې موږ کولای شو چې د مختلفو جهاتونو ترمنز د نظر یووالی او نزدیکت رامنځته کړو او کولای شو چې د ترکی ناستې یو واحد طرحه وړاندې کړو.
خو د ځینو سرچینو د معلوماتو پر بنسټ ولسمشر اشرف غنی کابل کې د امریکا او ناتو غړو هیوادونو سفیرانو او یو شمیر نورو کډیو سره په مشورې د سولې په اړه یو تر هچمتو کړی دا ولسمشر یې مڼه کې ځینو سرچینو رسنۍ ته ویلي چې د ولسمشر طرحه ډېری برخې لري چې په نږدې وخت کې به یې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د مصالحې علي شورا ته وسپاري. ویل کېږي د طرحې لومړی پړاو پر یو سیاسي جوړجاړي اجماع ته د رسیدو پر یو اوربند هوکړی وړاندې شوای. افغان چرواکی وای دی ترکیه غونډه کې د سولې لپاره به د ولسمشر غنی طرحه چې پر ورمخ کې په ټاکنو ورټوله ده د امریکا د طرحې بدیل په توګه وړاندې شي، خو د واشنگتن طرحه د یو ټول شمول او لنډمهالې ادارې وړاندیز کوي. د سیاسي چارو کارپوهان بیا وایي چې په تیرو شلو کلونو کې افغان حکومت په دې نه ده توانېدلی چې د سولې لپاره طرحه جوړه کړي. د سیاسي چارو شنونکی فضل رحمان اوریا زیاتوي کومې طرحې چې د ترکیې د ناستې لپاره وړاندې شوي دي ټولي اغیز نه لري. اوریا وویل
ټول ټال د کابل څخه درې طرحې دي چې یو د ډاکټر صاحب غنی طرحه ده چې هغه هماغه تکراري خبرې ادامه د جنگ ده. دویمه طرحه د ډاکټر صاحب عبدالله ده چې دوی غواړي چې هماغه طرحه د ډاکټر صاحب خلیلزاد کې یو څه تغیرات او تعدیلات راولي. او درېمه طرحه د حکمتیار صاحب ده چې ورتهوالی لري د ډاکټر صاحب خلیلزاد طرحې ته.
په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي هنی پتمر د ترکیې له سفیر سره لیدنه کې هیله څرګنده کړې چې د ترکیې غونډه به د افغانستان رواني کښاله د حل لپاره موثره تمام شي. همدا شان به دواړه لوري یو مناسب حل ته ورسیږي. په کابل کې د امریکا متحد ولایتونو سفارت شزدفیر راس ویلسن د بهرنۍ چارو وزیر هنی پتمر سره د استنبول ناستې نیټې ایجنډا او ګډون کوونکو ټیم د جوړښت په اړه خبرې کړي. خو د خلکو په وینا کې د یوې واحدې طرحې جزئیات لوړان دي له خلکو سره شریک شي، نو دا به د جمهوریت حوزوي سره مرسته وکړي چې د خلکو له نظریاتو او غوښتنې سره په استنبول کې ناسته کې ګډون وکړي تر څو د خلکو غوښتنې او هیلو سره سم د ټولو یو لوی ارمان د سولې هیل ته ورسیږي. حکمل صدات، ډیو ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.com. ټوئیټر @voa.dw.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د پاکستان غټ صنعتي ښار کراچۍ کې د اوقاف محکمې له طرفه د غیر قانوني پیسو ترسیل سار ادارې اف اي ټي اف لپاره د جماعتونو مالی ذریعو په اړه سوالنامه جاری شوې ده. خو دغه سوالنامه د مدرسو د مدرسو بورډونو مشرانو او نمائندګانو په یو غونډه کې رد کړې ده. که څه هم په خیبر پختونخوا کې جماعتونو او مدرسو ته دغه قسمه سوالنامه نه ده جاری شوې، او سرنکاران وایي چې وخت په وخت دا قسمه سوالنامې مدرسو ته او جماعتونو ته جاری شوې دي او اوس هغوی دینه تنګ شوې دي. پاکستان کې جماعتونه او دینی مدرسې ولې خپل مالی امور او ذرایع حکومت سره نه شریکوي؟ او حکومت سره د دې معلوماتو په حواله سره څه قسمه مؤثره معلوماتي نظام هم شته او کنه؟ د ډیوه خبریاله ساریه قاسم شاپی تفصیلی ریپورت راکړي.
د سین صوبې د اوقاف محکمې په کراچۍ ښار کې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا د غیر قانوني پیسو د ترسیل د سال نړیوالې ادارې د شرایطو لاندې د معلومات اغستلو په لړ کې جماعتونو ته یو سوالنامه لیږلې. دغه سوالنامه کې تپوسونه شوي چې د جماعت څومره چنده جمع کیږي، د جماعت ملکیت د چا دی، اخراجات د کوم فنډز د لارې کیږي، د جماعت مالی یا بینک اکاونټ شته او کنه، او کشتنه د چا په نوم دی، چرته نه جماعت ته فنډ راځي او رسید بک استعمال کیږي او کنه. اخر کې سوالنامه کې دا هم تپوشته چې په دې لړ کې د اوقاف کمیټه سره د جماعت خلکو تعاون وکړو او کنه. جماعتونه یا دینی مدرسې د دغه ادارو مالی ذریعو او وسیلو په اړه څه قسمه معلومات حکومت سره شریک کولونه ددا ولې کوي؟ سیون کې وای هم د دې مالی ذریعو معلومات نشریک کول لوبجی دینی مدرسې د نوي رېجستریشن نه هم ځان ساتي، او د مدرسو رجستریشن یو مسله ده. په اسلام آباد کې د مذهبي امور په حق لا د یو تحقیقي ادارې یا د تھنک ټانک مشر اسرار مدنی وای کومې مدرسې حکومت سره د وړاندې نه رجسترډ وي هغوی دا مالی معلومات وړاندې نه حکومت ته ورکړې دي. دا سرکاري حکومت سره د دینی مدرسو ډیټا یا شتنه یا د مدرسو داسې قسمه ډیټا په حق لا ډیر پیچیده نظام لري ځکه د شخړه ده
د مدرسو حواله سره د ډیټا غشتو حواله سره دا واقعا څنګه ویني دا بلکې مختلفو اوقاتو کې په مختلفو ادارو چې کوم دي د مدرسو ډیټا اخلي او خپل ډیټا بیس اپډیټ کوي خو پراپر پاکستان کې چې کوم دي د مدارسو حواله سره یو پراپر ارګنایز ډیټا بیس سیستم نشته بلکې د ریاست سره نشته او چې کوم دي نو هغه ډیر زیات کمپلیکیټډ دی مشکل دی او خپل د تضاداتو شکار دی پاره کې هم بلا مسایل دي
حکومت د دین وړاندې هم د دینی مدرسو نوی رجستریشن د لارې مالی وسیلو او ذریعو په حق لا معلومات جمع کول او عمل شروع کړي خود مطبوعاتو تر مخه ملک کې سر دیش سره دینی مدرسو کې صرف 295 مدرسو د دغه نوی رجستریشن لپاره خواستونه حکومت سره جمع کړیو که یو طرف ته د اف ای ٹی ایف ادارې پاکستان ته ویلي اوس هم د ترهګرو مالی مرستې کوونکو پر ضد پاکستان ته 2200 او 2300 ترهګر تنظیمونو او د هغوی لپاره کارکونکو پر ضد مالی بندیزونه لګولو لپاره مؤثر ګامونه اخیستل ضرورت دی بل طرف ته دینی مدرسې او جماعتونه اوس هم خپل چندي او مالی ذریعہ کارکولونه یا حکومت سره معلومات شریک کولونه ډډه کوي په کراچۍ کې د ترهګرۍ تندروای او امنیتی امور باندې نظر ساتونکو خبريال ضیاء الرحمن وای د حکومت بیلبل ادارې وخت په وخت داسې قسمه سوال نامې او تپوسونه کوي خو زیات مساجد او مدارس دې ته غاړه نه دی
نو مخکمه مزاحمت کړلې وسوم کوي چونکی پدی معاملې کې موږ ته د ګورنمنت یو کلیئر پالیسی نه کړی چونکی مذاکرات زیاتر کیږي هغه فیڈرل سطح باندې کیږي اور دلتا کمپلیٹری وکیا ہوم ڈپارٹمنٹ یا رجسٹر سفیری اگر صبح ماتیر داری تھی ڈر ڈر کنفیوژن دے 95% کا مدارس تھی وہ بالکل کوآپریٹ نہ کی فارم ڈکئی نہ
ہم دغه قسمه مزاحمت کراچای کی هم پدی سوال نامې د جماعتونو مشرانو او د مدرسو مشرانو له طرفه مخې ته راغلي د مدرسو مشرانو او د مدرسو پینزو والو بولدونو نمائنده په یو غونډه کې دغه سوال نامه رد کړي سادیہ قاسم شاہ وی او ای ڈی وا پیخبر
تاسو وائس آف امریکا ڈی وا اورئ دا خبرونه د مخکنه ریکارڈ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وائس آف امریکا ڈی وا فیسبوک ٹویٹر انسٹاگرام او د ڈی وا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ
د وایس اف امریکا ډی با خبری خبرونه ده د بلوچستان په سی بي زیله کې د امنیتي ځواکونو لخوا عملیات شوې دي او د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې خبر جاری کړی دی چې په دغه عملیاتو کې دوی یو تندروا وجلې ده او سلوري گرفتار کړی دي د ډی با خبريال حمید سمسور په تفصيلي ریپورت راکړي
په بلوچستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي اداره کونټر ټیریزم وی چې دغه عملیات نظامی چارواکو لکوټ شار زخه د سویل په لور د 100 کیلومتر په واټن باندې وسوي ته نږدې د بختیار آباد په سیمه کې تر سره کړل چې د امنیت خوندي ساتونکو ادارو لوري یو مطلوب وسلوال کس وو جلسو او څلور بیانول سوي دي د سی ٹی ڈی ویان پر مخ زیات کړل چې د پټو شبکو د معلوماتو پر بنسټ باندې دوی دغه عملیات وکړل او دوی ته خبر ورکول سوی وو چې حلیم او زر خان چې د وسلوال سازمان سره اړیکې درلودي په دغه سیمه کې وو له وسلوالو زخید بکلاشنکو په لاسیز بمونه او نور یو شمیر وسله هم ترلاسه کړی ده د کونټر ټیریزم ویان ادا کوي چې په دغه پیښه کې د وسلوالو سره د دوی نشته وسوله درې وسلوال په تیښته کې بریالي هم سو امنیت خوندي ساتونکو ادارې د دغه پیښه مقدمات د نامعلوم وسلوالو په ضد باندې د سیوی پټانه کې ثبت کړل خپلواک سرچینو تر اوسه پوري د دغه پیښه په خلای نه دی کړی او دا نه د پډاګه سوي چې وزل سوي کسان له کوم وسلوال سازمان سره اړیکې لري وران کاران وو او کنه د بیلتون غشتونکو وسلوال سازمانونو له لوري هم تر اوسه پوری د دغه پیش په عقل باندې هیڅ ډول معلومات مخ ته نه دی راغلی. بلوچ ملت پالا ادا کوي چې امنیت خوندي ساتونکو ادارې دلته لوړاندې خلک په عملیاتو کې پورته کی لزان سره یوسی بیا یې التی شوی وی وژني او بیا وی چې دا په مقابله کې وژل سو. حکومتي چارواکي بیا دغه تورونه ردوي او وی چې دلته ځینې بلوچ وسلوالې ډلې ډیر فعال دي. دوی د سیپک مرکز گوادر په شاوخوا سیمو کې پر امنیت خوندي ساتونکو ادارو او د پرمختیا پر پروژو باندې بریدونه ترسره کوي. حکومتي چارواکي وایي چې ځینې خلک دلته په بلوچستان کې امنیت خوندي ساتونکو ادارې بدنامه کول غواړي. دوی د بارني حیوادو په لمسون باندې د سیپک پروژه ناکامه کوي. خو بلوچ ملت پاله بیا د صوبې په سایلو او وسایلو کې زیاته برخه غواړي. په بلوچستان کې لتیرو دوه لسیزخه امنیتی وزر ډیره کړکې چنه ده. دلته بلوچ وسلوال سازمانونه داعش او طالبان فعال دي. خو صوبایي حکومت ویي چې د پخوا په پرتله باندې اوس امنیتی وزر ډیره ښه سوي ده. د نامنې پیښې ډیرې کمې سوي دي. حمید سمسور وی او ای ډیوا کوټه.
د کوبسګ
اداریا د امریکا د حکومت نظر خای 13 میاشت یعنی مارچ کې د امریکای د وفاقي تحقیقاتي ادارې د یو اهلکار رابرټ لیوینسن په ایران کې د بيدرک کې د وسور لسکا له پوره شول. امریکای په 13 دسمبر کې د ایران د مخبرای او د دفاع او دوه لویو افسرانو باندې دونه لګوري دي ځکه چې په دغو دوارو افسرانو باندې د رابرټ لیوینسن په وچتولو کې او غالبا په وجلو کې د لاس لرلو ګمانونه کیږي. خو د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي دي چې دې سره د رابرټ لیوینسن معامله ختم نه ده. د خارجه چارو وزیر دا خبره په ګوته کړې ده چې تیر ورځو کې د بيدرک رابرټ لیوینسن وارثانو سره خبرې شوې دي. په کال 2009 کې لیوینسن سره د دې پیښې درا پیښې لونه پس هغه د خپل بچو او د خپل خپلوانو د هر قسمه مړي ژوندینه وته دي. د خاغلی لیوینسن وارثان برابر دا تپوسونه کوي چې هغه سره چې شوې دي د هغې نه دوی خبر کړي شي. خاغلی لیوینسن فورلس کال وړاندې د ایران کش نومي جزیرې ته تللی وو. د هغې ورځې نه پس چې د سره سکومه پیښه شوې ده د هغې نه دوی ناخبره ساتلی شوي دي. دا وخت نور امریکایان هم په ایران کې بې درک شوي دي. په دې کې یو باقر نمازی هم دی. د ایرانی نسل امریکنی دی. عمر یې 43 کال دی او د ایران واکدارانو دی په کال 2013 کې د ناجوړه کېدو له سبب د جیل نه خوشې کړی دی. خو د ایران نه د وتو پابندي پې لګولې شوې ده باوجود د دې چې د خپل قید تیر کال پوره کړی دی. باقر نمازی 15 کال وړاندې هغه وخت کې نیولې شوی و کله چې د خپل کاروباري زوی سیاماک سره د ملاقات لپاره ایران ته تللی وو. د باقر نمازی د غزوی هم په کال 2015 کې په غیر قانونه توګه گرفتار کړی شوی دی. په پلار او زوی دواړو باندې د ایران دشمنانو سره د ساز باز لرلو الزامونه دي. د باقر نمازی د گرفتارۍ د کلیزا ورځې په موقع د برام تکړې شو امریکایانو د ماملو په بابل د امریکای د صدر خصوصي استادی راجر کارستنز په ټویټر خپل یو پیغام کې ویلي دي چې د باقر نمازی د گرفتارۍ په حواله نن یو بل د غم ورځ ده ځکه چې د باقر نمازی خپلوان د دو مسلسلي او غمجنې جدایۍ سره مخ دي. ایران تر 15 کال پورې د ایرانی نسل د امریکنې استوګن یعنی باقر نمازی بندیوان اوساتلو. هر کله چې د امریکنی نسل زوی سیاماک په ایون جیل کې پروت دی د ایران حکومت د لازمن د غپلار او زوی خوشي کی چې دوی خپل خپلوانو سره یو ځای شي. د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن په ایرانی حکومت غږ کړی دی چې د رابرټ لیوینسن په باب له صحیح معلومات ورکړي او دا چې بندیوان ساتلی شوی ټول امریکنی استوګن دسم دستی خوشي کی. د ایران حکومت باید چې د سیاسي غرضونو لپاره د خلکو د نیو د بیخوند عمل نه لاس واخلي.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وی او ای دی واخ پرونه دا زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتله او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته دا voa.divanews.com. ټوئیټر آی ډی دا @voa_divaa.